درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
شره خلاص د یو ولسم ټولګي و د یلسم لوست نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګیو باندې ویشلې وه چې د کلکپوټوګو ټولګی وو د حشرو ټولګی وو د انکبوتیه ټولګی وو او د زرپشو او سرپشو ټولګي راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت سمجھو ستاسی درس با دا اوانی ویم سفی سخاتر یو سر دریم سفی پری دوام اکری رازو دا کلک پوٹوکو ٹولگی لومری پیجنو دا کلک پوٹوکو ٹولگی چه دی دا کرستا پناما دا لاتین کلمه سخصا سوی دی چه دا پا مانا دا کلک پوش سرده یعنی دا کم جوندی موجودات چه دی دی خپل جوڑشت چاو خوا کم جوڑشت لری هغا دیر کلک دی او پا هغا کی موج مثال دا چونگاش تا ارکوالی سو دا غره کم دا کری فش دا دی زینی معمولی چونگاشان دی شرمس دی چه دا غا طول حیوانا چې دی په ځینو هیوادو کې په ځینو ملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي همدارنګه دوی چې دی په اوبو کې سمندرونو کې دا رقم ځینې ډولونه چې دی په ډنډونو ویالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي راځو د کلک پوټوکو ځانګړتیاوې وایو کلک پوټوکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ شوي دی او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري یعنې دوی د بې شمزې حیواناتو په ډله کې دي او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر سینه او نس څخه ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیټ هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي یعنی دوی چې دی څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوی پوټکی رامنځته کیږي چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي همدارنګه پرته له د ملا د شمزې څخه دی او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي خپل ژوند مخته وړي او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دی همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینې یی چې دی هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه حساب سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپیریال په ښه ډول سره هیڅ کړي وویني او د دوی تنفسي او د وینې چې د هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی یعنی د وینې خلاص دوران لري او په دغه کې چې دی شمې سالونه موږ د حشراتو دا ور کولای سو د لړمان سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټول کې د کلک پوټکی شي کېږي شمېرالای سو همدارنګه دا رقم حیوانات چې دی د زینو دی د سینې او سر برخې سره نشته وي او د چې دی هم شزینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري چې زینې چې دی پارتوجنیسس دی عملی چې په دغه کې پارتوجنیس عملیا صورت نیسي او همدارنګه د چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنې اطراحي غده په واسطه سرته رسوي ترازو ده حشرو ټولګي د حشرو ټولګي کې چې دی مجوای مچان ملخان پتنګان ورجی غوماشي یا ماشي دا ټول چې دی په دغه ډول کې راځي نه ده ډیره برخه د مزکی دوی چې کوي ده تشکیل کې د ډیره برخه کې قرار لري همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انټومولوژي په نامه سره یادیږي او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی دغو حیوانات ته د انسکټس کلمه هم کاریږي ځکه چې انسکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي همدارنګه دغه کم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایی زنځیر کې ورسره مثال د کم نباتات چې ګرده چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، او کم نباتات چې ګرده چې د ګرده خپرونې کې هم دوی مرسته کوي. چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال ښه رنګ ولري، ښه بوی ولري، د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني، پر ګلپاڼو باندې، چې د هغه له امله څه کېږي؟ ګرده شیندنه صورت نیسي. چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دي، دوی په مختلفو ساحو کې د ځمکې مثال په خوږو اوبو کې، په تروو اوبو کې، په وچه کې دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیواناتو د پاسه هم خپل ژوند شکوي مخته وړي. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشرې چې دي، د دوی هم موږ وایو بدن درې برخې لري، چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دي حسي ارګانونه وجود لري، لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دي، د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دي، په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده، د زنده په ډېر کړي ویشل شوی ده، یعنی کړي جوړ شوی ده، بند بندي. او بل د نس په برخه کې چې دی، د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټوله په دغه برخه کې قرار لري. د دوی چې دي، دوه انتنونه لري، چې حشرات خپله د دوه انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي. او دوی دوه جوړې وزرونه، ځینې چې دي دوه جوړې او ځینې هم څلور یوه جوړه وزرونه لري، چې د دغو وزرونه مثال لکه مچان چې یوه جوړه، همدارنګه ځینې نورې چې دي یوه جوړه وزرونه لري، او ځینې چې بې دي هیڅ وزرونه نه لري، لکه هغه میږیان یادولی سو. همدارنګه دوی چې دي، درې جوړې ګډې پښې لري، چې شپږ مثال حشرات چې دي، شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې شوي دي. یعنې د هغو لپاره دوی چې کوي، په تیزي سره کولی شي، ځینې چې دي ډېر په تیزي سره کولی شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی شي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دي، دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي، او لکه څنګه چې مو ویله، حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري. او ځینې چې دي، په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري، چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي. او د دوی په دې کې چې دي، هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري، چې القا یې خپله داخلي ده، او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رزو د دوی چې دي، بیرونی برخه چې دي، د بهرنۍ برخه چې ده، پوټکی چې دي، هغه کلک دي، چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی دي، او د ساتنې او ملاتړ لپاره دي. او مرکب سترګې لري، چې ډېر عدسیې لرونکي دي، او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی، د ټراکیا په نامه نلونه لري، چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي. او خوله چې ده، د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده، یعنی د خولې جوړښت چې دی، د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري، لکه چیچل، خوړل یا هم میده کول. او دوی هم د بېشمزوی حیواناتو په ډله کې دي، لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه، او دوی د وخت کله چې نمو وده کوي، خپل په ځان کې مختلف بدلونونه، چې دا د میتامورفیزس یا هم استحالې په نامه سره دی، چې په دوی کې ځینې حشرات چې دي مکمل استحاله لري، او ځینې چې دي نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دوی دي هګۍ، لاروا، دا پوره مرحلې سرته رسوي، لکه مثال مچی د پتنګ دي. او په نامکمله کې چې دي، هغوی یوازې چې کېږي، د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه، وروسته بیا بالغ کېږي. یعنې د دوی په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسل لیدلی. دغه کم حشرات چې دي، مختلف ډولونه لري، چې مثال موږ یې پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچني خزدکي دي، میږیان، در ټوله د دې په ډلو کې راځي. او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دي، ځینې پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوی پوټکی رامنځته کیږي. ورپسې راځو د دوی ډلې څخه معمولی ملخ وایو. ملخان چې دي، هغوی مختلف شکلونه لري، او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي. او دوی چې دي، خوراکي چې دي، واښه او شنه شاندي نه ده، نباتات څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دي هغه په یوازې سره او ځینې ډېری چې دي هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي، یا د یو په دغه سره دوی چې دي ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري، دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي، چې دا چې دوی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دي. ورپسې د معمولي ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولي ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتن ته ښکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کوم حصونه چې دوی کولی سي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري چې د دوو سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولی سي شان وویني، او یعنی څو وجهې دي، دا کم عدسیې چې په دې کې وجود لري څو وجهې عدسیې دي. او د سینې په برخه کې چې دی د دې سینه چې ده په درو برخو ویشل شوې ده، چې مخکینی سینه، منځنی سینه او وروستنی سینه ده، چې دغه سینې چې دي خپل بند بند دي، او د سینه په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګېډې برخه ده چې په ګېډې کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دی، د ملخ کوم سیستم چې دی، هغه پکې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشرات څخه شمېرل کېږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي، چې هغه یو ملکه ده چې هغه چوي نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القا ده، او درېمې کارګران یا هم ښځینه شندې مچۍ دي چې د دوی دنده چې ده د کوم نورې پاتې ټوله دندې چې دي هغه دوی سرته رسي. مثال د ځالې جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټوله څوک سرته رسي؟ د کارګران ښځینه مچۍ سرته رسي. دوی چې دي د ګلانو زوشا یا شیره چې د هغه را اخلي، د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې دی خپل دغه د زوشا څخه د لارواله پر سپین ډوله مواد جوړوي، او دوی بل دنده چې د دوی د کندو څخه هغه کم مثال کن چې دی د نباتاتو کن چې دی هغه ټولوي، او ورڅخه د مچۍ چسب جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شاتي اصل چې دی دغه کم ښځینه کارګرانی چې دی دوی د زوشا اخلي، چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شات په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات وروسته په مثال د کاستروز او لولوز قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښېښل په کورونه کې ځای پر ځای کوي، نوري مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه د خریبي تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاتې 8.5% چې ده هغه ټول قندي مواد، انزایمونه او دغه مواد شاندې. ورپسې راځو د ورېښمو چنجي چې دی، ورېښمو چنجي چې دی دا هم د ورېښمو تار څخه رامنځته کیږي، چې دا چنجي لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دا انزایمونه چې دی د هوا په واسطه د سشناک ماده چې کله را وڅ سوي دا د هوا په واسطه وچیږي، او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځنی جوړي، او د غوزه په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سدي د هغه لاروا مرحله وروسته الوزه، چې د الوز تو مخ کې مثال کم کسان چې دی را ولاړیږي، او د دې کم دغه چې دی شئ شوي، او د دوی دغه کم دغه څخه ورشم تر څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پښتنه د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېمه پښتنه د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ساس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله می اومنه، هیله لرم چې جوړ او صحت مند بیاست. شنو غلاست د ولسم ټولګي و دې لسم لوست.
نن ورځ لوست کې راځو موږ او تاسې ځینې غدات او همدارنګه د دوی هورمونونه پیژنو چې دغه کوم هورمونونه چې دي زموږ په بدن کې کوم تغیرات راولي او پر کومو برخو باندې تاثیر کوي. په دې لوست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو پیژندل چې دا کوم هورمونونه چې تولیدیږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپل څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل. نن ورځ لوست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس د یو اویم صفحې څخه تر پنځه اویم صفحې پورې دوام کوي. تازه نخامیه غده پیژنو. نخامیه غده چې د ماستر غده په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غده چې د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړي توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غده چې د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غده جوړښت دی هغوی د غده د مخ برخه ده یا انټیریر لوب دی چې دا برخه چې د نخامیه غده تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریر یا هم د غدې شاته برخه ده چې دا برخه چې د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غده چې د مختلف ډوله هورمونونه دغه کې تر شو کې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لاندول سره ویلې سو چې نخامیه غده چې د یو مهمه اندوکراین غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او دوی چې دی موږ وایو چې دا غده چې د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دوی په غاړه دي. یعنی دا نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسوي، لکه د تایرایډ غده، د ادرینال غده او د تناسلي غده د چشې دي. دا ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولیږي. نخامیه غده چې د په دې کې اختلالات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي. یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولې شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده د خوا د مخه برخه له خوا تولیدیږي. یعنی د مخکینی برخه چې ده او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او آزادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي، یعنی دغه د جی اچ کوم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب کیږي. ډیریږي کلسیم په زیاته اندازه کې دایسي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده. د عضلاتو په جوړولو کې دغه کوم د جی اچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروتینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې کیږي د دغه گروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دند سرته رسي او بل خپل بل دند سرته رسي. او کچیر د رشد په هورمون کې یا د گروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی اچ کمبود په ماشوم کې رامنځته شي، د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالغ مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي. او کم د رښت کم بود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمال میش چې د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجان من سکیږي او د عضلات کمزوري ورسره لري او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري. عموما ماشومان چې دی هغه په دوی کې میتابولیزم عملیه ډیر چټک ای ډیر زیات ای نو ځکه دوی ډیر فعالیت سره رسي ډیر انرژي مصرفوي. که چیرې دغه انرژي کموال پکښ راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دوی د ګروت هورمون چې دی هغه پکښ کې کمبود شوی دی. یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه د پاره درملنه هم وجود لري. رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسو په د بدن په سیستم کې. ورپسې د نخامې غدې بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی. د پرولکتین هورمون چې دی دا د نخامې غدې د مخ برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري. خو د شوزو په ځانګړي توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایی مواد دی د هغو لپاره خورا ډیر مهم دی او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري. د پرولکتین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی ساترسي چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی. همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شکی تنظیموي لکه څنګه چې موږ وویل او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري. یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي. نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا په پرولکتین کچیرې په کوم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي. ورپسې د پرولکتین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو. د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس اچ په لنډو سره دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامیه غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خواته تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمول لپاره مهم دی او د تایراید هورمون تولیدي یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي. د ټي اس اچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي. یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس اچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم وده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي. د دې کم میتابولیزم عملیه چې دی هغه تنظیموي همدارنګه د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي. د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي. همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د انسان د تودوخه او خولې مثال د خولې کې دلو اندازې شي کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او کچې لري کوم مش پکښې کې رامنځته شي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره شي کېږي اخته کیږي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ECTH هورمون دی. د ECTH هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي. دوی چې دی د نخامیه غدې د مخکینی برخه د خواته تولیدیږي او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري. په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري. د چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي چې مثال موږ وایو د کم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي. یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډیر اساسي رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی فولیکل تحریکونکی هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیه غدې د ډلې څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیه غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د ښځو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي چې دی چې دی مثال په د ښځو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په ښځو کې تخم چې سي تولید کړي چې همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي یعنی دوی چې دی عموما د ښځینه او نارینه د تکثري سیستم کې د خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي ورپسې بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال اچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینا ایزنګ هورمون دی چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دند چې هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د شوزو او نارینه او د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي وده ورکوي یعنی پر دې د دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي پروجسترون په شوزو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي تر شو کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستۍ برخه ده د نخامیه غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوسټیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولی شو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تېر موضوع کې وویل چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زید ډیوریټیک هورمون یا ای ډی اچ ذخیره کول او خوشی کول دی په غاړه لري دی چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباس لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین شکایت تولیدوي همدارنګه ای ڈی ایچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنی برخې په واسطه یا هم پوسټیریر لوب په واسطه تولیدیږي ورپسې راځي اخرنی موضوع چې موده هایپوتلاموس ده ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویل هغه مو ټول د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې د پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي تر څو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حد پورې مخته وړي دا اوس موږ اوسه د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي دویمه پښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنی پښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي سسی ټول د توجه څخه نری نری مننه
ستاته پنګړو شنګ شنګ ستاته پنګړو شنګ شنګ ستاته پنګړو شنګ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ستادا پنگڑو شرنگ شرنگ ستادا پنگڑو شرنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی वलवलेरा परवेओ सादा पंगड़ो छंग छंग خیچالونه پلیچو خیچالونه دست رو شندو جامونه قربان شتره لالونه کوی